ومنی اته بجې شوې د دې سات په خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د دولت د وسوال مخالفانو پر ضد فشار زیات کړی دی. د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت قمندان وایي په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې ستونزې شته. په دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې ته زیات تلفات اړولي دي. د کرکټ د شل اووره جام د غوروي په سیالۍ کې نن افغانستان له سکاټلند سره لوبه کوي، او په نړیوالو خبرونو کې اورو چې د فرانسې حکومت وایي له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو پر وړاندې پیل سوي پوځي عملیات رغو روان وي چې دغه ولایت له موجودیته پاک سوی نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې د خبر وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یو کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو څخه جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یو ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې پیل سوي عملیات به د ټولو سیمو تر تصفیې پورې روان وي،
تر هغې پورې دوام کوي تر څو چې سیمه کاملا امن شي او هلته د مخالفینو څخه پاک شي. هر څوک چې امنیت خرابوي او امنیت ته خطر وي، د هغوی په ضد باندې وسلوال پوځ عملیات کوي، هغه چې د افغانستان په هره سیمه کې وي. او په ننګرهار کې خو مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. په دې څو ورځو کې ډېرې سیمې د هغوی څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي دي.
دولت وزیر ویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د داعش او وسلوالو طالبانو ګڼ غړي وژل سوي دي. د فراه ولایت اجرایي رئیس د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. د فراه اجرایي رئیس محمد نور چې یو قومي مشر هم و پرون مازدیګر د دوو موټر سایکل سپرو لخوا په فراه ښار کې وژل سو. د فراه د والي ویاند جواد افغان ویل محمد نور په کرجي سیمه کې داسې وخت وژل سو چې له کوره د ښار خواته روان و. د والي ویان د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیق ویل چې د تحقیقاتو لړۍ یې پیل کړې ده. چا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستۍ کې په فراه کې غلچکي بریدونه زیات سوي چې مهم کسان پکښې په نښه کېږي. اخوا په کندهار کې یوې چاودنې درې ماشومان وژل او درې تنه نورې ټپیان کړه. دغه چاودنه پرون ماپښین د کندهار ښار په نهم حوزه کې د غو منفجره موادو له کبله سوي چې په یو بالښت کې ځای پر ځای سوي وه. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چاودنه له دولتي تاسیساتو ډېره لرې سوې ده او هدف یې ماشومان وه. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اووره نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډله نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
نن افغانستان کرکټ لوبه کوي. سکاټلند کرکټ ملي لوبډله هم پیاوړې لوبډله ده او خپله کوربه ده. تېره ورځ د نیدرلینډ په وړاندې لوبه پیل وکړه او افغانستان بیا نیدرلینډ ته ماتې ورکړې ده. نو انشاءالله چې زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري. د یو ښه پلان سره به انشاءالله د سکاټلند پر وړاندې هم د لوبو ډګر ته ځي.
افغانستان تر اوسه دوه مسابقې کړي چې دغه مسابقه یې له هالند او متحده عربي اماراتو څخه ګټلې دي. د دغه جام د غوروي په سیالۍ کې څوارلس لوبډلو برخه اخیستې ده. له دې جملې شپږ ټیمونه به د 2018 میلادي کال د شل اووره نړیوال جام سیالۍ ته لاره پیدا کوي. افغانستان په بي ګروپ کې شامل دی. وسم په مکړې څو سیمه ایزو نړیوالو خبرونه ته. د فرانسې حکومت وایي له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر لورن فابیوس پرون شنبه په ویانا کې وویل اوس هر اختیار زموږ په مخ کې پروت دی او باید تصمیم ونیول سي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وه لا هم ځینې ستونزمنې مسلې په مخ کې پرتې دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اوسنۍ مذاکرې د 15 ورځې لپاره روانې دي او سبا یعنی د دوشنبې ورځې نهایي توافق ته د رسیدو لپاره وروستی مهلت ټاکل سوی دی. د مذاکرو له اوسني پړاو سره جوخت د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د لویدیځ په وړاندې د مقاومت خبره کړې ده. راپورونه وایي د له ځینو محصلانو سره په کتنه کې امریکا کیبلجنه بللې ده. خامنه ای که څه هم په وار وار د ایران له مرکچیانو خپل ملاتړ اعلان کړی، خو په عین حال کې ویلي دی چې پر لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا باور نه لري. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو وسلوالو د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت ومنه چې د مصر په پلازمینه قاهره کې یې د ایټالیا قونسلګري سخته ویجاړه کړه. په پیښه کې یو سړی هغه وخت وژل سو او د پولیسو افسرانو او ملکیانو په ګډون ګڼ نور ټپیان سول چې ودانۍ عمومي دروازې ته نږدې موټر بم چاودنه وسوه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنټیلوني ویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده هیواد تعهد لا ټینګوي. د یو زموږ پر قونسلګرۍ برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډېر جدي تروریستي ګواښ وګڼو. هغه څه چې ایټالیا به یې په ډېر غوڅ دریځ سره ځواب ووایي، د هر څه د داعش په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د چاودنې په وژل سو او ټپیانو کې د دوی کوم تبه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، مسلمانان باید د دې قونسلګرۍ په څیر ساحو نه لرې وي چې دا د بریدونو لپاره مشروع اهداف دي. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره خبرې کړي او ویلي دي دواړه هیوادونه به د تروریزم او تبعیض په وړاندې په ګډه مبارزه کوي. او روسي خبرم دا چې د یونان د مالی وضعیت د څېړنې لپاره د اروپا د یورو حوزې د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل سوه. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس ویل هیواد هڅه کوي د مالی د زیاتولو، د تقاعد د معاش د کمولو او د دولتي مالونو د خرڅلاو له درکه له اوسني مالي بحرانه اوزي. دی غوښتنه لري چې د یورو حوزې هیوادونه تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا 60 میلیارد ډالر پور ورکړي. د جرمني د مالی وزیر غونډې ته له رسېدو سره سم وویل چې د یونان د مالی بحران په اړه مذاکرې او هغه هیواد ته د پور د ورکړې مسله به سخته وي. په پام کې ده د یورو حوزې د 19 هیوادونو مشران نن یکشنبه یونان ته د پور د ورکړې په هکله پریکړه وکړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ساعت 8 بجې او 2 دقیقې دی. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې داعش ته کلک گزار ورکړی شوی دی.
په ننګرهار کې خو په داعش باندې کلک گزارونه شوي دي، هلته د هغوی ډېر تلفات لیدلي دي.
د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان وایي په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو رهبري بدلون ته اړتیا لري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ولې کار نه پیلوي؟
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نوه ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نه شي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي.
د ولسي جرګې ځینې غړي په تعلیمي مرکزونو کې پر سیاسي فعالیتونو اندېښنه شي.
ډیر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرفي کوي، ځوانان هم تشویقوي تر څو د همغه حزب پیرویان شي چې د کوم حزب دوی پیروان.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اوریدای شئ. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د دولت وسلوالو مخالفانو په تیره بیا داعش ته کلک گزار ورکړی دی. د دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د داعش په لسګونو غړي وژلې دي. په همدیال کې د ننګرهار والی وایي چې داعش ته له پاکستان او وسلوالو طالبانو ته د افغانستان له ځینو ولایتونو لکه لوګر څخه وسلوال ورغلي څو د په جګړه کې د دوی ملاتړ وکړي. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې د خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي. دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاکې سوي نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل سوی و. د ننګرهار د والي ویند احمد ضیا عبدالزی وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات سوي دي.
دوال پر لاین نشتی یوازې د اټینا او د بالا او د نازیان او سوالي ته محدود شوی دی. تیرو دوه اونۍ کې د دوالو د فوران د هوایي او ځمکني عملیات تل شوی دی. قرار در راپورونه چې په دې دوه اونۍ کې نوی یا سلو په دې دي چې د دوالو د نه سوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په سر کې ورسېږي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
د ناټو د خوست ملاتړ د ماموریت قومندان وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو رهبري بدلون ته اړتیا لري. جنرال جان کیمبل پرون شنبه په کابل کې خبري اعلان وکړ ویل چې افغان ځواکونه ښه تجهیز او روزل شوي خو د شی نه همغږي او رهبرۍ له امله کله ناکله له ستونزو سره مخامخ وي. د امنیتي ځواکونو د مشرتابه په اړه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د وسلوالو مخالفانو حملو زور اخیستی او ځینې سیمې نیولی هم دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت قمندان وایي افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې ښه ځلیږي خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ او همغږۍ ستونزې لري. جنرال جان کیمپل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی له دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سره له نږدې کار کوي څو دا او ورته نورې ستونزې هوارې شي. کیمپل وایي کچېرې افغان ځواکونه په همغږۍ او ګډه کار وکړي کولای شي مقابل لوري ته په اسانه ماتې ورکړي.
کچېرته افغان ځواکونه په ګډه او دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه او د ملي امنیت ریاست په همغږۍ کې کار وکړي کولای شي مقابل لوری وځپي. دوی ښه ټکنالوژي او ښه تجهیزات لري خو دا ځواکونه ښې رهبرۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې رهبرۍ ښه ده خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ بدلون ته اړتیا لیدل کېږي.
د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ باندې انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې سږ کال د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه یو څه جدي دي او یو شمېر سیمې او ولسوالۍ هم نیولې دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم منلی چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په ځینو برخو کې پاتې راغلي او ویلي دي چې اوسنی وضعیت ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان جان کیمپل هم مني چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی خو نوموړی یې عوامل داسې په ګوته کوي.
موږ لا هم له ګواښونو سره مخ یو. افغان ځواکونه له سخت جنګي فصل سره مخ شوي دي خو سږ کال د تیر کال په پرتله جګړه د څو عواملو له مخې زیاته شوې ده. یو لامل یې دا دی چې په سخته جګړه کې تلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. ځینې بهرني عوامل هم شته، مثلا په پاکستان کې د عملیاتو له امله د افغانستان خاورې ته د مخالفینو راوښتل او بل هم په هلمند، فاریاب او ننګرهار کې د داعش موجودیت دی.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او امنیتي کارپوهانو هم د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او رهبرۍ انتقادونه کړي وو خو له دې وړاندې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ او د دوی د خراب رهبرۍ انتقادونه په کلکه رد کړي دي. د چارو څېړونکي وایي افغان حکومت باید په دې اړه انتقادونه جدي ونیسي او د امنیت قمندانیو، ولسوالیو او قلي اردوګانو په کچه د امنیتي ځواکونو د همغږۍ او رهبرۍ هڅې ګړندۍ کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
ساعت اته بجو پنځلس دقیقې شوې. د ازادي راډیو د نن ورځې له اته نیمو بجو تر نهه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خپرونه ده. نن په دې خپرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې آیا د افغانستان امنیتي ځواکونه د طالبانو او داعش په جګړو کې مداخله وکړي او که ونه کړي. که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ له اته نیمو تر نهه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته تلیفون راوکړئ. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلان وایي چې د ملي وحدت حکومت دواړه مشان د انتخاباتو د سیستم له اصلاح څخه بیره لري. د دې شبکې مسؤلان وایي دواړه ډلې اندېښنه لري چې اصلاحات به د یوه لوري په ګټه او د بل په زیان تمام شي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کارونه پیل نشي دا به د راتلونکو انتخاباتو پر وخت او مشروعیت ناوړه اغیزه وشیندي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې واورئ.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو له تکراري ژمنو سره سره لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپل کار نه دی پیل کړی. دا کمیسیون د روان لمریز کال په سور میاشت کې جوړ شو، خو په اړه یې اختلافات د دې لامل شول چې د دریو میاشتو په تیریدو یې هم کوم برخلیک نه دی معلوم. دا مهال د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلین وایي چې د حکومت دواړه مشران په دې هڅه کې دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د دوی په ګټه وي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ځکه کار نه پیلوي چې دواړه ډلې ویره لري چې اصلاحات به د یوې ډلې په زیان تمام شي.
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نوه ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نه شي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي. او دا ډېر بیا د دې نه ناشي کېږي چې په دواړو ډلو کې د انتخاباتو په رابطه کافي پوها او دانش نشته دی، ځکه اصلاحاتو لړۍ وګوري د انتخاباتو یو عملیاتي لړۍ نه ده د چا په نفع او د چا په تاوان تمام شي. که مسلکي او تخنیکي توګه مخکې لاړ شي نو مساوي فرصتونه ټولو ته رامنځته کولی شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پر سر لانجه وروسته له هغې راپیدا شوه چې ولسمشر د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دې کمیسیون د رئیس په توګه وټاکله. د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې په دې اړه اختلافات حل شوي او ډېر ژر به دا کمیسیون کار پیل کړي، خو د دوی دا ژمنې دومره تکرار شوي چې اوس پرې باور کول هم ګران دي. د دې کمیسیون د کار د ځنډ موضوع مو د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره شریکه کړه. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم ولسمشر او اجرایي رئیس د دې کمیسیون پر څرنګوالي مخالفت لري.
زما په اند دا چې ولې تر اوسه پورې د دې کار نه دی شروع شوی، هغه اختلافي او نزاکتونه چې د رئیس جمهور او د اجرایه په منځ کې دي هغه تر اوسه پورې نه دي خلاص شوی، او دغه جنجال او دغه چانه‌زنی
یو شمیر افغان څېړونکي وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون کارونه پیل نشي دا به د ولسي جرګې د کار دوام هم تر پوښتنې لاندې راولي. دوی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو دا کمیسیون په شفاف ډول خپل کارونه پیل کړي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورې. ساعت اته بجې او نولس دقیقې شوې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي په هیواد کې یو شمیر ګوندونه د سیاسي ګوندونو له لیست ایستلي او یو شمیر نورو ته اخطار ورکړی چې وضع شوي معیارونه پوره کړي. د عدلی وزارت وایي هغه ګوندونه چې په یوې خاصې سیمې یا یو خاص قوم پورې محدود وي د فعالیت اجازه نه لري. د عدلی وزارت مرستیال د شنبه په ورځ یعنی پرون د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې وویل هغه سیاسي ګوندونه چې معیاري نه دي باید افشا شي. ځینې سیاسي ګوندونه وایي د ګوندونو د جوړولو معیارونه یې پوره کړي خو په ناامنو ولایتونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور لرو او که تاسې اوریدونکي هم نظر لرئ کولی شئ چې همدا شیبه اس ام اس راواستوئ. زموږ ته اس ام اس په 813 شمېره راستولی شئ. اوس په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون په ښوونیزو بنسټونو د افغانستان د عدلیه وزارت وایي په دې وروستیو کې لس ګوندونه چې د سیاسي ګوندونو د جوړولو معیارونه یې پوره کړي نه وو له لسته غورځولي او شلو نورو ته یې خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د دې وزارت لخوا نافذ شوي معیارونه پوره کړي. دا خبره د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمي د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدلو په کمیسیون کې وکړه.
بست حزب سیاسی که مطابق مقرره تر ثبت شد
مونگ ها غشلو سیاسی گندونو تا چه ده سیاسی گندونو ده ثبت مقرره نورستا تریوه کالا پوری پشلو ولیتونو که دفترونو ولری مکتوبونو ورلگلی چه کال مخ پا ختمی دوده او دوی باید ده مقرره احکام پورا کدی اولاس نور ده سیاسی گندونو للیست غرزول شویدی
ده عدلی وزارت لخوا ده سیاسی گندونو للیست غرزول شوی سیاسی گندونو د افغانستان د سولې د فعالانو ملي ګوند، ملي هیواد، د افغانستان د قومونو ملي سوله، تفاهم او دیموکراسي، د افغانستان د خلق ګوند، آزادګان افغانستان، د افغانستان ملي اسلامي افاق، حزب ملي افغانستان، د افغانستان د اسلامي عدالت ګوند، د افغانستان د خلکو د حقونو ملاتړ ګوند او د کار او توسعه ګوندونه دي. د عدلیه وزارت د معلوماتو له مخې که یو کس وغواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي باید لس زره غړي او د هیواد په شلو ولایتونو کې دفترونه ولري. دا وزارت دا هم وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 8 سیاسي ګوندونه له دوی سره راجستر دي. ځینې سیاسي ګوندونه وایي دوی د سیاسي ګوندونو د فعالیت کولو معیارونه پوره کړي خو په ناامنو ولایتونو کې له ستونزو سره مخ دي. د اجماع ملي جوانان افغانستان د ګوند استازي علي محمد فقیري آزادي راډیو ته وویل
حزب ما در اکثر ولایت نمایندگی
زمون گوند په اکثر ولایتونو کې نمایندگی لري خدا چې په شلو ولایتونو کې په رسمي توګه د خپل گوند بیرغ وځړو لمنتی په لوه ګرانه ده. یو وزیر چې په کابل ښار کې تر دې ځای له سخت امنیتی تدابیر سره راځي نو موږ څنګه کولای شو چې په نام نسیمو کې څرګند فعالیت وکړو.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس زلمی زابولی تاکید وکړ چې کوم ګوندونه چې اوسمهال د فعالیت اعتبار نه لري باید ژر تر ژره افشا او اجازه ورنکړل شي چې د سیاسي ګوندونو له حقونه ناوړه ګټه واخلي. کارپوهان وایي په دې ګوندونو کې داسې هم شته چې یوازې له یوه قومه پورې اړه لري چې دا د سیاسي ګوندونو له معیارونو خلاف عمل دی. د عدلیه وزارت وایي د سیاسي ګوندونو د جوړولو یو شرط دا دی چې دا ګوندونه باید د ټولو قومونو استازیتوب وکړي او له هر ډول تعصبه لرې وسي. دا وزارت دا هم وایي چې که له دې اصولو خلاف کوم ګوند په نښه شي پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي.
غلام حضرت له هلمند لیکلي د عدلیه وزارت فیصله په ځای ده هر ګوند چې په قومي مذهبي او سمتي بنیاد جوړي نفاق راولي باید د فعالیت اجازه ونه لري. سمسور پوپل له نامعلوم ځایه لیکلي د امنیتي حالاتو د خرابېدو له کبله ګوندونه هر ځای فعالیت نشي کولی اوس حالات اضطراري دي. دا هغه پیغامونه چې د افغان ویسیم د تصواتل شمیرې له لارې مو راستولي وو. ستاسو نور پیغامونه به د نن ورځې د مایکروفون ستاسو د خپرونې په ارتباط له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې خپره شي. د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون خبرداری ورکوي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د سیاسي او افراطي ډلو فعالیتونه ممکن د هیواد تعلیمي نظام له سقوط سره مخامخ کړي. یوسف خان زادران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون په ښوونیزو بنسټونو کې د ګوندونو او بېلابېلو ډلو د نفوذ هڅې ګواښ ګڼي او وایي دا کار د ښوونې او روزنې په برخه کې شوې هڅې زیانمنوي. د دې کمیسیون رئیس کمال نصر اصولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څه مودې راهیسې په افغانستان کې بېلابېلو ډلو د پوهنې په نظام کې د خپلو مدیرانو او رئیسانو د ټاکل کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. ښاغلی اصولي وایي چې له دې ورهاخوا یو شمېر افراطي ډلې په هڅه کې دي چې زده کوونکي د خپل لوري په طرف جذب کړي.
ډېر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرف کې کوي، ځوانان هم تشویقوي تر څو د همغه حزب پیرویان شي چې د کوم حزب دوی پیروان. نو همغه حالت ته چې په درس او د دوی په ذهن او مفکورو باندې تاثیر ګذاروي دا ډول کړنې ښه راتلونکی نه لري.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ارزیابۍ او څېړنې په نوم یوه بنسټ هم په خپله وروستۍ څېړنه کې د هیواد په یو شمېر ښوونځیو کې د ځینو افراطي ډلو لکه جندالله، حزب تحریک، طالبانو او حزب اسلامي له نفوذ څخه پرده پورته کړې ده. د دې واحد مرستیال میر احمد جوینده ازادي راډیو ته وویل دا څېړنه یې د شپږو میاشتو په موده کې د هیواد د 13 ولایتونو په 126 ښوونځیو کې کړې ده. نوموړی په ښوونځیو کې دا ډول هڅې د اندېښنې وړ یادوي او خبرداری ورکوي چې که دې اندېښنو ته په وخت پاملرنه ونه شي د افغانستان په تعلیمي نظام کې به غټې ستونزې ایجاد شي. پشپک در شو خونځیو کې مونږ ولیدل چې په ټولو کې افراطي او تبلیغي ډلو حزب تحریک جند الله حزب اسلامي او طالبانو لاره پیدا کړې ده. دا د دې بیانونکي ده چې کله داسې قضیو سره سم چلند ونه شي په ډاډ سره ویلی شم چې غټه ستونزه ده. تاسې پوهیږئ چې د امریکا او اروپا څخه د داعش روشنفکران سوریې او عراق ته راځي او د دې امکان هم شته چې له دې ځایه ځان ته خلک پیدا کړي. په همدې ډول ښاغلی جوینده وایي دا افراطي ډلې د ښونځیو دننه او بهر په لټه کې دي چې د تبلیغاتو له لارې تر زده کوونکو ورسیږي او له دې لارې خپل خواخوږي ډېر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان له یو شمېر پوهنتونونو څخه ورته شکایتونه او راپورونه خپاره شوي دي. بل خوا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هیڅ ښوونکي او زده کوونکي ته دا اجازه نه ورکوي چې د تعلیمي چاپیریال څخه سیاسي، نظامي او یا ګوندي ګټه واخلي. د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې چیرې بیا هم په کوم ځای کې داسې څه لیدل شوي وي یا هم موجود وي، موږ د افغانستان د ټولنې یوه برخه یو. افغاني ټولنه یوه کاملا سیاسي ټولنه ګرځېدلې ده. د مکتب نه بهر هر معلم، له مکتب نه بهر هر شاګرد به زموږ څه تړاوونه لري یا به نه لري، خو زموږ لپاره چې څه مهم دي هغه دا دي چې دننه په مکتب کې د داسې فعالیتونو مخه ونیسو او تر اوسه پورې مو دا کړي دي.
ښاغلی اقمل وایي د دې وزارت د ټولو کارکوونکو د ښوونځیو له مدیرانو څخه د هېواد د اداري اصلاحاتو کمیسیون د آزادې سیالۍ له لارې ازموینې اخلي او کله هم په ډلو او ګوندونو پورې تړلو کسانو ته د پوهنې په نظام کې د نفوذ ځای نشته.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. نن د دې خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو لرو. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو جنگ روان دی. ستاسو په نظر آیا افغان امنیتي ځواکونه د دوی په جګړه کې مداخله وکړي او که ونه کړي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ له لنډو خبرونو وروسته. د اتنیمو بچو لالاندو خبرونو وروسته ازادي رادیو ته تلیفون وکي او یا هم سرلووسه که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1800 شمیرې لنډ پیغامونه یا اس ام اسونه راوستوي. موضوع په یاد لري په ننګرهار کې د داعش او طالبانو جنگ روان دی. ستاسو په نظر آیا افغان امنیتي ځواکونه د دوی په جګړه کې مداخله وکړي او که ونه کړي؟ او سم یو نړیواله موضوع، د ایټالیا حکومت وایي په مصر کې پر کنسولګری حمله یو ګواښ دی. راپورونه وایي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایټالیا د کنسولګری مخ ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د اسلامي دولت سختدریځې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
ایټالیا وایي په مصر کې پر کنسولګری تر حملې وروسته لاستر ځینې نکشنی او د نړۍ په هره برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبري اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي. زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دریځ سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټاپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمي چاودنې مسؤلیت منلی دی. دې ډلې په خپله انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونۍ حمله کې یو ملکي مصری وژل سوی او لس تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي دې پیښې د ایټالیا کنسولګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنګ سره مخامخ سوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
له دې سره د دې خبري پروګرام پایته ورسیدو. د خبرونه په دوام کې مایکروفون ستاسو لرو، خو اوس چې اته بجې او دېرش دقیقې دی، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي پوځي عملیات رغو روان وي چې دغه ولایت یې له موجودیته پاک سوی نه وي. د فراه ولایت اجرایي رئیس د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. د فراه اجرایي رئیس محمد نور چې یو قومي مشر هم و، پرون مازدیګر د دوو موټر سایکل سپرو لخوا په فراه ښار کې وژل سو. په کندهار کې یوې چاودنې درې ماشومان وژل او درې تنه نور یې ټپیان کړه. دغه چاودنه پرون ماپښین د کندهار ښار په نهمه حوزه کې وسوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوره نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. د فرانسې حکومت وایي له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون په ویانا کې وویل اوس هر اختیار زموږ په مخ کې پروت دی او باید تصمیم ونیول سي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو وسلوالو د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت ومانه چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایټالیا قونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه. او د یونان د مالی وضعیت د څېړنې لپاره د اروپا د یورو حوزې د نونس هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام های من ستار فروغ و همکارم عصمت ساروان را بپذیرید. من و همکارم در برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی هستیم. طور که قبلا گفتیم به اساس گزارش ها درگیری و برخورد های مسلحانه میان طالبان مسلح و افراد وابسته به گروه داعش در ولایت ننگرهار ادامه دارد. مقام های افغان هم گفتند که عملیات بر ضد طالبان و افراد وابسته به گروه داعش در ولایت ننگرهار ادامه دارد. به نظر شما حکومت یا نیروهای امنیتی چگونه می تواند در مورد مداخله کند یا به نظر شما مداخله نکند؟ نظریات شما را می گیریم در این برنامه. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان می توانید که برای ما پیام بفرستید به شماره 818.
بله، تاسو اتلش مری باندې اس ام اس یا پیغام را واستوي او کټ غواړي چې په مستقیم ډول مو نظر نور اوریدونکي واوري په 0999235540 او هم 0900225550 ټلیفون را وکي. موضوع یو ځل بیا وایم، په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. ستاسو په نظر آیا افغان امنیتي ځواکونه د دوی په جګړه کې مداخله وکړي او کوي نه کړي؟ ټلیفون هم لرو، مهرباني کوئ آزادي راډیو ده.
وعلیکم السلام، دقت ملي خبر کندراغه وای.
مهرباني کوئ صاحب.
دین خبر استاد مولان دا خبر غن چې دا کوم یا چې دا نه راځي روان دي افغان کوم څه دې مداخله وکړي او کنه.
بله صاحب.
نور کو پتا ده په دا ځای کې دا افغان کوم مداخله ختم ضروري ده. دغه چې دا دوه د افغان کوم په ځانګړی دی.
بله، نو پکې په ضرر وی ستاسو په نظر دی افغان حکومت کې مداخله وکړي دوی بل جګړه خلاص شي؟ تاسو په نظر خیر دی؟ تاسو ټلیفون قطع شو. بل اوردون کتاب نوبت ورکو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده،
بفرمایئ. رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي. خوشاله اوسئ، مهرباني.
خدای هم بسید از دوار دکمت بزارت دیمیتا کنم چه تایی در من تر بشید در کار سخت دیم دکرم روش دیر سخت دیم دکر در دیمیتا کنم چه تایی در
بله منه نه بل اوریدون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو ده،
بفرمایید. بفرمایید، رادیو آزادی است، صحبت نمای تماستان برقرار شده. و علیکم السلام.
را دولای مری شهزادونو، این مدرواد شهزادونو.
مهربانی کوی سب.
باید حکومت په دې کې مداخله ونه کړي، ځکه حکومت په دې کې مداخله وکړي نو جنگ به په ننګرهار کې نور هم زیات شي. باید حکومت دې، ځکه که داعش دی که طالبان دي دواړه مسلمانان دي، باید د دې ترمنځ سوله وشي. هغه ولسي وګړي دي او که نور دې کې جنګ ټول ولسي وګړو ته اوړي، دې باید حکومت کړي دې جنګ ته هم حکومت ورشي، طالبان هم جنګ وکړي، داعش هم وکړي، ډېر زیات جنګ دی چې دوه ولسي وګړو ته اوړي. نو باید د دې ترمنځ سوله وشي، ځکه مسلمان دي دواړه مسلمانان دي، هم حکومت دی که طالب دی که داعش دی، ټول افغانان دي مسلمانان ته کښېنه کړي، د دوه ترمنځ سوله وشي.
بله، تشکر از نظر شما. یک تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
خبری وکی.
الو،
مهربانی کوی صاحب.
عبدالرحیم از نیمه.
مهربانی عبدالرحیم صاحب،
زل حکومت څخه دا خواهش کوم چې دوی باید په دې جګړه کې ګډون ونه کړي، ځکه چې دوی د داعش او د طالبانو له منځه وړل پکار دي. هغه خواته دوی په خپل منځ کې سره لګیا دي، په خپل منځ کې له منځه وړي. نو څه ضرور چې حکومت خپله سلاب ختمه یا خپل عسکر په ختمه وي او جنګ پر مخ کوي، جنګ پسې زیاتوي. نو دوی دیوه وړلې له مابینه پکار دي، هغه د دوی په خپل منځ له مابینه سره وړي.
بله، اما فکر نمی کنین کمی جنگ و درگیری میان این دو طرف مشکلات را به باشنده های امان محل به بار آورده، مشکلات را ایجاد کرده؟
مشکلات دی محل پر سید را وړي، هغه خو زه منم چې د محل پر را وړي دی. که چیرې د افغانستان ځواکونه اوس ګډون وکړي په دې جنگ کې، هم افغان ځواکونه دا مشکلات نه شي رفع کولای، ځکه جنگ دغونه نور هم پسې اضافه کېږي. که داعش ده، که طالبان دي، له پاکستانه وسله ورته راځي، له پاکستانه حکومت ورته راځي، نو جنگ به دغونه نور هم سره شدید شي.
صحیح، تشکر از شما.
مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی له روزن معرفي کوي، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته ګرانو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ډېر ډېر سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
زه یو تن نه غواړم چې نوم زه پوښیم، له ننګرهار نه تاسو سره تماس کړم.
مهرباني کوم،
بفرمایئ.
موضوع خو داسې دا ده چې آیا د افغان حکومت د داعش په وړاندې باندې اقدام وکړي او که وینه کړي، یا مرادو کې که وینه کړي. زما په اند باندې چې څومره افغان ځواکونه چې تر اوسه پورې د تقریبا چې دا پنځه چې مونږه بدبختانه چې مړه کېږو، یا وژل کېږو، یا هم کورونه اخلي، خو دا ټولو ته په ښکاره وطنن ماشومونه واخله ان تر څلور شپېته کلنه پورې ټولو ته معلومه چې دا چا د لاسه او د پاکستان د لاسه مونږه داسې بېزاره یو. خو چې آیا اوس چې داعش د پاکستان په وړاندې باندې قدم اوچت کړی و، افغانستان حکومت داسې پکار و لکه څنګه چې طالبان او پاکستان په ښکاره دفاع کوي، او حتی تر دې پورې چې داعش سره د طالبانو جنګ شروع، نو په خیبر کې د پاکستان د ځواکونو د امارات نه موټر راړه کېده او دې په لاره وړل کېده د داعش په وړاندې جنګېدل. اوس افغانستان حکومت باید داعش ته دفاع کړی وای، نه باید چې په هغو باندې عملیات وکړي، ځکه چې دا د پاکستان نه یوازې د انتقام یو وخت غټ و. زما نظر دا و.
صحیح، مننه چې نظر مو څرګند.
تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی.
السلام علیکم، څنګه جوړه بخیر ست شره؟
سلامت اوسئ، مهربانی.
زما نوم جمیل سید دی، هلمند ولایت خبرې کوم.
مهربانی کوئ صاحب.
بله، زما نظر دغه دی، که چیرې حکومت له طالب سره مرسته وکړي، موږ به کولای شو دغه خارجي ډله چې داعش دا به له افغانستان څخه وباسو، او بل هغه د سولې خبرې چې زموږ له طالبانو سره دولت او طالبانو تر مابین روانې دي، نور به هم موږ او طالبان په دې سره باوري شو چې زموږ سره مابین اتفاق او سوله منځته راتلونکې ده. نو که چیرې دولت له طالبانو سره مرسته وکړي او داعش له منځه یوسي، زما په نظر دا به د افغانستان د خلکو او ولس لپاره ډېر ښه وي.
تشکر از نظر شما.
بل اوریدونکی له روز ځان معرفي کوي. مهرباني.
السلام علیکم، تاسو ته د دې کارکوونکو ته فرید خان د سینو له سالې د دې څنګه تاسو ته تماس کوم.
مهرباني کوسب.
روزنه تاسو ډیره ښه موضوع راکړې ده چې آیا دغه دیش او امارات ترمنځ کومه جګړه ده بدې کې افغان ځوان مداخله وکړي او نتیجه به تاسو په دې اړه دوره ون تقریبا چې دولس ورځې یا دوه هفتې کېږي چې دغه دا چینو لپاره د محمد په سیمه او د بېخي سیمه کې د دې ترمنځ په خپل منځ کې جګړو له امله ډېر کړي د دې د خوی کل شوې ډېر کورونه وسوځل شول عام تر دې ښارون د دغه محمد په سیمه کې بعض کورونه چې د ښځو او ماشومانو ګډون اوولس تنې په کورونو کې وسوځل دغه امارات کې دي تقریبا چې درې کاله کېږي چې په دغه سیمه کې حضور لري دغه درې کاله چې حکومت یې زغم ونه خوړ چې مثال په دې سیمه کې عملیاتو کې هغوی په کټو ولسوالۍ پورې به راغله بېرته به لاړه د حکومت ولسوالۍ پورې راغې هغوی په غرونو ته لاړو حکومت سره بېرته شاتګ وکړو هغوی به بېرته راغله دا خویز عملیات کومه معنی لري چې مثالونه په دې سیمه کې عملیات وکړو اوس حکومت باید د دې په دې کې مداخله ځکه وکړي چېر مداخله ونکړي د دې سیمې مکتبونه تړل شوي دي کلینیکونه تړل شوي دي خلک له ډول ډول مشکلاتو سره مخ دي ان دغه مهاله چې دي د دې سړي ووتې د دې سیمو څخه سړي د موټرو څخه کټه کې ورته وي ورته ویل کېږي چې تاسو موږ سره ودرېږئ د ایکس په مقابل کې موږ سره جګړه مثال کېږي تاسو موږ سره ودرېږئ ښځې او ماشومان ته اجازه ورکړي چې دوی څخه ووځي نو باید چې دولت د دې غم وکړي ځکه چې هره کم شي د دولت چې دی د خلکو د خدمت لپاره دی نو باید چې دغه دواړه ډلې دي څوک د یو ټکټه تړلې ورکړي بل دی چې دی د واکیان ټول د اوروزدي د پاکستان افریدي اوروزدي دي نو هغه هیڅکله نه غواړي هم څنګه څو لمنه راسي د قومونو ترمنځ چې فاقي او تاریخ خبر څاړي د منځ وړل غواړي
بله تشکر از شنونده های ما که تماس گرفته بودن تماس های شنونده های دیگر ما را تا لحظه دیگر پاسخ میتیم و تماس هایشان را میگیریم حالا یک وقت کوتاه داریم
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه میکروفون شما را دنبال میکنید.
بله بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو مخکې درې چې لمړنۍ اوریدونکي واورو د دوی نظر واورو یادونه کوي چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو جنگ روان دی. البته په یو شمېر نور ولایتونو لکه فراه کې هم د دواړو ډلو ترمنځ سختي جګړې شوې دي. ستاسو په نظر د دوی په جګړه کې آیا افغان امنیتي ځواکونه مداخله وکړي او که ونه کړي؟ تر اوسه پورې اوریدونکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. ځینو ویلي دي چې باید حکومت مداخله وکړي. د یو دلیل هم دا و چې د دوی د جګړې په وجه او د دوی د حضور په وجه په هغو سیمو کې چې البته دوی موجود دي ښوونځي بند شوي دي، خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي، کورونه نړېدلي دي او لا هم پسې نړېږي او خلکو ته مرجوب لی اوړي. خو ځینو نورو بیا داسې نظر څرګند کړي چې مشهده چې د دواړو خواو ترمنځ جنگ وي او افغان امنیتي ځواکونه په دغو جګړو کې ونه وژل شي او یا ژوبل نشي. په هر حال دا ستاسو نظرونه دي، بیا هم ستاسو نظرونو ته منتظر یو.
بله شنونده های ما که تماس گرفتن نظریات متفاوت و مختلف را در ارتباط به موضوع برنامه مطرح کردن، از این شنونده های ما تشکر. اگر شما هم خواسته باشین می توانین برای ما زنگ بزنید و نظر ریاض خود را مطرح کنید. یک بار دیگر شماره های تماس به برنامه را اعلان می کنم: 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره های تماس به برنامه هست و اگر خواسته باشین می توانید که برای ما پیام هم ارسال کنید. به شماره 818 می توانید که برای ما پیام ارسال نمایید. خب یک تماس شنونده ما را می گیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم. و ادلا دادم پکتیا ولایت ارزازه و لسوله سخمی عدی کنی آمده.
مهربانی کنی. بفرمایید زازای
سایب. تاز جر اخوال موضوع انتخاب کرده دی دایش و دی امارت نمی آمارت دی امارت طالبان و اکلکتا تا خم موضوع ده سید و کتاز سوائی چی دی که حکمات اوان زبون گردون ہو کی یا نا په دې کې دا ګډون وکړي، ځکه چې تر اوسه پورې د خپل منځنۍ جګړې کې پخ دی. دا غواړي چې
پروژه مکینورم فساد په اجور کې او خلکو نه مکتبونه بند دي او خلک پوسټون دي دا بار پاتې ده مغلطه نو خلک وړه ماشومان د ټول پوسټ کې دي دغه یو پاتہ او څو اړ چې سیاسي جګړه دغه تر واده کړل دي دوی وایي چې اوس په اسلامي امارات کې مرز دي چې په پسیما کې دای خور کې دا یو سیاسي جګړه ده د وړي چې دایښت په دې کې واکمنۍ وایي او دایښت په پښتون پیدا کې موږ په دې اړه اوس مسل کړه دایښت د امارات اسلامي دی دا مخکې دوه دی منځ جګړه په تاسو کې منځ لاړ شي ټول لاړ شي اولین کې دوی باید امارات اسلامي دی منځ وړي وایي هغه چې تر اوسه یو نه ونه دایښت دوی خپل منځ نه جګړه کې بوخت دی باید دوه دی منځ وړل شي
صحیح ډیر مننه سلامات اوسې مختري چې بل او دونکو وخت یو څو پیغام به مولول زکه چې تر اوسه مو پیغام نه دی لوسي هغه ریډونکو چې پاتې سو اتل شمیرې اس ام اسونه یا پیغامونه رسولي یو هم پکې مټي ولاده دی وای حکومت باید طالبانو ملاتړ وکړي ځکه چې د داعش خطر افغانانو ته د طالبانو په نسبت څو چنده زیات دی بل اوریدونکو در محمد له هلمند ولایت لیکلي د افغان حکومت مداخله د داعش او طالبانو ترمنځ باید ونه شي که افغان حکومت مداخله وکړي نو جنگ لا تیزی شي
و عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته است که دولت باید مداخله نکند چون که جنگ آنها به نفع هر دو می باشد.
یو بل اوریدون که چنو مینه دلی کرده ویلیدی چه باید حکومت په جگره که مداخله و نکری ده نگرهار ولایت سخه یو اوریدون که چنو مینه دلی کرده دی وی چه باید حکومت مداخله و نکری پریشده چه دوار خواهی پخپل منسکی سر ووهی و اسپه هم در تلفون لاری اوریدون که تنو باتور که می روانی
بفرمایین رادیو آزادی است
سلامت و سه می روانی که وی
اختر محمد در هلمند در ولایت خبره کن
مهربانی کوی اختر محمد صاحب
دغم حکومت خو دا مداخله نشی کولای د طالب بوتون اجر له کاله واخه د یو رکړ دا دایښ ځاله چې دا د طالب په همکاري راغلی دا طالب به برته ورکوای شي حکومت یې نشي ورکوای حکومت خبر کولای طالب ورکوای
صحیح مننه سلامت اوسې چې نظر مو څرګند کو بل اوردون خل رو مهربانی مهربانی ستاسو خبرې فکر مې وکړو چې خلاص دي بل اوریدونکو کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
السلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمایید
عبدالوهاب هستم از کابل بگذره
بفرمایید آقای عبدالوهاب
به نظر ما باید در مقابل حلی از این گروپ تروریستی در مقابل شما بخاطر که یه عدوش نوکر پاکستان هست بکل مولوم هست و نگه این که ولد یک گروپ اسلامی تو ایرا دایش هست عدوش به در افغانستان هست
بله تشکر نظر شما رو گرفتیم تشکر از تماستان
بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو
بل اوریدون سلام علیکم
و علیکم السلام
دما سلامونه اونی که هیلی در رادیو آزاده طول و کار کنون که محترم آوریدون که در
سلامت سلامت و سلامت
دما نظر در پرابطه دو چه دی دایش و دی طالبان پا مند که جگه روانی دی او دولت وو کې مداخله وکړي کې ونه کړل
بله
هدف مو دا دی دولت ته بهترین موقع مساعده ده اول خدای چې دوی کولای شي په داخلي حالت کې د منطقې د خلکو ته همغږي شي یا هماهنګ شي او دا بهترین چانس دی ورته چې د دواړو لپاره یعنی د هم د طالب هم د دایش د محوې لپاره بهترین چانس دی ورته چې دیو طرفه دولت مداخله وکړه او هلته خلک ورته ولې د منطقې خلک مقابل کې قیام وکړه دا دوه ورته لپاره د غټ مشکل دی دوه کار نه د دولت لپاره دا بهترین چانس دی ځکه دوی کولی شي چې د خارجي قواونه مثلا د بی پیلوټ الوتکونه دلته کومک وغواړي او د دوی د دواړو قسمتونه د دواړو ساحې تثبیت دي چې فرضاً طالب په کومه ساحه کې دی او داعش په کومه ساحه کې دی کولی شي دغو قواونه هم استفاده وکړي او دوی ته یوه غټه ضربه بیا وروارده که او د ځان د مشکل نه خلاص کړه
بله صحیح. تشکر از نظر شما یک تماس دیگر را میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است
مهربانی که ویسیب تلفون قطع شو خط لدی فرصت پا استفاده با تو پیغام و ولولو احسان الله زابل څخه لیکلي، باید افغان ملی اردو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړو کې ګډون وکړي، ځکه چې د افغانستان حالات ډیر خراب دي. شفی جان له خوست څخه، البته شفی جان زدران له خوست څخه لیکلي دي چې داعش ډیر قوي سرچینه لري، له منځه وړل یې ډیر څه غواړي.
ماشاءالله فهیم از ولایت اورزګان در پیامش نوشته است: حکومت افغانستان در جنگ بین داعش و طالبان باید مداخله کرده و آنها را نابود سازد.
سید احمد هاشمی لکندهار لیکلی که چیری در جنگ در افغان ملت پگتوی، نو باید افغان زواکونه دخالت پکی و نکری. شمشاد لغمان لیکلی دی افغان امنیتی زواکونه باید دوار ختم کری، زکر دوار امنیت خند دی. بل اوردون که محبوب لخوست خیلی کردی چی افغان میدی اردو د طالبانو په څنګ کې دی ودریږي د داعش په مقابل کې. کوچیل د خوست له ببرک تاڼۍ څخه لیکلي، د داعش او طالبانو ترمنځ جنگ د دولت په ګټه دی، اما باید دواړه تر نظر لاندې وساتل شي. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې د ټلیفون له لارې خپل نظر څرګند کړي.
بفرمایئ، رادیو آزادي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حبیب عمر دی هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ صاحب،
دغه کومه جګړه چې د داعش او طالبانو په منځ کې د ننګرهار په ولایت کې شروع شوې ده، په دې کې حکومت باید مداخله وکړي، ځکه که مداخله ونه کړي دوی ته کومکونه راځي او د دوی قوت تر دغه لا هم پسې ډېرېږي، دا د دولت د کنټرول څخه وځي. خو زما په نظر چې داعش داعش په وړاندې حکومت مبارزه وکړي دا به ډېر ښه وي، ځکه باید داعش وټکول شي. داعش خطر د طالب خطر ډېر دی حکومت.
تشکر از شما. یک تماس دیگر را پاسخ میدهیم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت حسین مهربانی.
بفرمایید.
په نظر باندې کوم جنگ چې د داعش او طالبان تر مابین شروع دی، حکومت مداخله وکړي نو چې زما فکر د طالبان کوم غضب چې حکومت په عقل باندې ستاره به نه کړي.
بس ام دومره مو نظر و سلامت
و بیا
مهرباني کوي.
دغه د داعش او طالبانو چې په کونړ کې جنگ دی، ته ولا د حکومت مطلب کومې خواته مطلب مابین کې برخه واخلي؟ د داعش کورت پر کې داعش خلاص کې داعش مو د جن دښمن دی. طالبان خود مو د افغانستان خلک دی، هغه به خپلې روغې جوړې ته باید سره ورسېږي. داعش چې د کوم مذهب دی، د کوم دغه دی، هېڅ پته نه معلومېږي.
سلامت اوسئ. بل ارزور کې لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده. مېلمانه مو تاسو یاست، مهرباني
بفرمایئ.
کور ولان په دې حق باندې یو نظر لرلو، نه پوهېږم زه د افغانستان عموما مجموع خلکو ته حیران یم چې تر پرونه پورې طالبانو ته خارجیان بلل کېدل، ځکه وایي پنجابیان چې چینایان او هم عربان ورسره وو. نن هماغه چې په افغانستان کې د داعش په نومه په فعالیت پیل کړی دا ډله خارجي شو، هغه داخلي شو. زه نه پوهېږم زموږ خلک په دې اړه ولې توپیر نظرونه لري. پرونه پورې هغوی به موږ خارجیان ولل، نن هغوی زموږ داخلیان شول او دوی خارجیان شول. باید دقیق فکر وکړو چې څومره دوست او دښمن معلوم کړو. مننه. عبدالحق پریشان و د ننګرهار ولایت.
سلامت اوسئ پریشان مشئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. متاسفانه چې د دوی په ټلیفون کې مشکلات ول.
یک تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
لطفاً رادیو ټیټه کړئ یا رادیو لرې شئ. بله، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الو.
بله بفرمایید.
ستاسې خبرې اورو.
ما زه فهم ولاړ زما نظر دغه دی چې د افغان ملي اردو د طالبانو سره ودرېږي، د داعش ملاتړ ماته کړي.
صحیح. وفا لیکلی دی نامعلوم ځای وای که په رښتیا په ننګرهار کې طالبان او داعش په جګړه بوخ وي، طالبان نږدې دي، باید افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو ملاتړ وکړي، البته د داعش په مقابل کې. بل اوریدونکی د تلیفون له لارې لرو، مهرباني. متاسفانه دوی په داسې یو ځای کې دي چې باد ډېر چلیږي، ځکه ده آواز د شرحار راځي. دوی نه بچیر شو، بل ته به نوبت ورکو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګران اوریدونکو، زه بیا مجبور کړم چې تاسو سره تماس کې شم، خو اصل کې زه د ټولو نظرونو موافق یم، زه ورته احترام لرم، خو د حقیقت نه هیڅ کوم خبر ده. حقیقت نه خلک ډېر لرې پاتې دي، هغه سیمه کې چې تر اوسه پورې د جنګ پکې روان دی. بعضې اوریدونکو وویل چې بند کړي دي زیاتو سیمو کې، هغه مکتبونه چې هغې ته استادان نه راتله او حکومت ورته دسترسی نه شو کولی، هغې نه داعش ډلې ټوله سروې وکړه او استادان یې راغوښتي، حتی تر دې پورې چې جرمانه کړي دي او تهدید کړي دي. او هغه مدرسې چې امارات بندولي چې د دولت سره رسمي دي، معاش یې دولت نه کوو، هغه امارات بندولي، د هغې نه دفاع وشوه. او دغه بغز هغه سیمو کې چې اوس جنګ روان دی، هغه خلکو چې دی ملي پاسون کړی دی. تاسو ته به مخکې معلومه وه چې په کونړ کې ملي پاسون وشو، د امارتیانو یا د اسلامي ډلې څومره خلکو تلفات ورواړل، څومره بې ګناه خلک یې وژل. اوس د عایش په وړاندې باندې اسلامي په هغه کې پاسون کېږي، د هغې نه څوک دفاع نه کوي، هر سړی چې دو ظلم کوي او زیاتی کوي. پچا بیا کې دو کوکناره تین چار سوډرانته بند کړم، خوګیانو کې حتی خلکو ملي قیام چې کړی چې پورخانې بندې
سید بستاسی پیغام واوریدل شو، مننه، کافی دم دوبره. بل اوریدل کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو
بفرمایید. رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سلامونه احترامات من زاد خلک ته پرا ته خبر کوم.
مهرباني کوي
ورورک. دا د طالبانو په اکله، طالبان تر اوسه پورې زموږ مدرسې وړنګې کړي، زموږ دین یې را وړاند کړي. دا د افغانستان خلک به اوس د طالبانو اردو ته دا پیس یاد کوي چې دوی دې د طالبانو ملاتړ وکړي د داعش په مقابل کې. موږ تاسو د طالبان محمد زموږ د ملک زموږ د دین دشمنان دي، داعش هم زموږ د ملک زموږ د دین دشمنان دي. موږ تاسو باید ټول افغانان په یو غږ د دوی دواړو په مقابل کې وجنګیږو، چې ملت شه دولت درنه مخه تامه.
سلامت اوسې، نظر مو واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. بفرمایئ.
سروان چې تاسو ته نیک کلی سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې، مهرباني.
دا اوس خو داعش او طالبان همدلته په ننګرهار کې سره نښې دي که نه؟
مهرباني.
نو د حکومت تر اوسه پورې یو دماشي ډزم پنې دی کړی، او دوی نشه کړی چې موږ داعش ختم کړو په ننګرهار کې. تر اوسه پورې ډزم پنې دی کړی، دوی دا وایي زما دروغ وایي.
کله یې ویلي دي چې ختم کړی دی؟ دا تاسو چېرته دا خبره اورېدلې؟
موږ د تاسو راتونه واورېده، د نیم بجو کې چې دفاع وزیر اعلان کړی چې موږ داعش تلفات
اړوي. تلفات اړول یوه خبره ده، او ختم کول بله خبره ده. پر حال مننه. یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي حکومت باید د دواړو په وړاندې حمله وکړي، باید له تیارو څخه کار واخلي او هوایی بریدونه پرې وکړي. هیله لرو چې ټول اوریدونکي خپل نومونه هم هیر نه کړي، کله چې پیغام راستوي د پیغام په سر کې دی خپل نوم ولیکي، بیا دې پیغام.
بله، یک تماس میگیریم. بفرمایید. رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پیراغا در بلوچستانه.
مهربانی.
در دقا بریتون خدا غفیر رو چی پر دختای پرلیاز پر نها که بندی و اخپای مانون هم مخطا که وی دقا کم آوریدون که چه وست لپراس خدا غا خبر رو
نه تا نور آوریدون که پا بارا که خبری مکودی زان پا بارا که خپل نظر لری. مهربانی دی نور آوریدون که زکی چی بیلا موضوع وزو دی موضوع پا ارتباط که نظر لری. مهربانی
تماسشان فکر کنم خط شد. خب یک شمنده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایید.
اول خدا وانسان دا این او دا اغاز خدای بند کی کنی دا
حکومت باید پورا مداخله وکړي، حکومت دې ملت غم وخوري، مخنیوی وکړي، هلته ټول مسلمانان بې طرفه مسلمانان مري په دې داعش طالبان کې.
مننه چې نظر مو څرګند کړو. له ټولو اوریدونکو مننه کوو. اوس نو د خبرونو وخت را نږدې دی. له خبرونو وروسته کولی شئ چې بیا هم تماس راسره ونیسئ، ټلیفون را وکړئ، او د دې موضوع په ارتباط چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی، ستاسو په نظر آیا افغان امنیتي ځواکونو په دې جګړه کې مداخله وکړي او که ونه کړي؟ له هلمند زموږ یو اوریدونکی غلام سرور لیکلی دی، زما په نظر حکومت باید په دې جګړه کې مداخله وکړي، ځکه چې د دوی د جګړې له کبله ملکي خلکو ته مرګ ژوبلی اوري.
بله، از شنونده های ما که تماس گرفتن و پیام ارسال کرده بودند سپاسگزاری میکنیم. برنامه میکروفون شما